من أوزياء.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په خیر راغلی درنو وضعیت پروگرام اوریدو ته. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت خبره ده چې د افغانستان د صادراتو د زیاتېدو لپاره اقدامات چټک کړي دي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ لیکي اوس تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دي. د دې او نور مطالبو د تفصیل نه مخکې اول تاسو بلنه رکوم چې د دې ساعت خبرونه واوري. روسا به د ورځنیو مسایلو په حقله مفصل رپورټونه خبره کوو.
ویان احمد الله چیوال د سرسریب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس وایي یوازې بشري سازمانونه نشي کولی چې د افغانستان د اوسني ناورین بار په اوږو واخلي. د پر پراختیایي سازمانونو غږ کړی چې د افغانستان بشري ناورین کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دا درون بار د بشرپاله مؤسسو پر اوږو زیاتوالی کوي او نورو سازمانونو ته پکار ده چې لاس په کار شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځواب ګویا نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له هغو افغان میرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د ده په وینا طالبانو یې حقوق تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینت پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یوه بیان کې ویلي د هغو افغان میرمنو تر څنګ ولاړ دی چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډیری اساسي حقوق او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم په یوه بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان یې د نړۍ هغه هیواد وباله چې له ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر اړونده مسایلو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه له مرستیال سره د خبرو کولو خبر ورکړی. ولادیمیر رونورو پر ټویټر ولیکل چې له مارک پورزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث کړی. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورغوي. خو په تېرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 کوچنیانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یوه بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیلي ولسوالۍ په سیواک شیبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ په یو برید کې وژل شوي. یونیسف د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا کوچنیان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د 2 پخوانیو سیمه ییزو قوماندانانو د بې وسلې کولو په موخه له 4 ورځې راهیسې هلته پیل کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 پوځیان وژل او 2 نور ژوبل شوي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دا پېښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې په پشانو ونډو کلي کې پولیس او امنیتي سرتیري په ګډه د لټون په عملیاتو کې بوخو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ. د لکی مروت د پولیسو وایان شاهد حمید له مشال راډیو سره په خبرو کې د دغه برید پخلی کړی او زیاته کړې ده چې لا هم په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې د دغه پیښې مسؤلیت منلی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بای په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو یا جیوډلې د استازو خبرې پرون اټکل شوې وي. لدې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بای په اړه په خبرو کې په دوه ډلو ویشل شوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګاز د وارداتو دوام غواړي. بریتانیا ادعا کوي چې روسیه د اوږد واټنه توغندیو له کموالي سره مخامخ ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د بریتانیا پوځي استخباراتو نن اعلان وکړ چې روسیه احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سرو کې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه یې د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر یې خبره کړې دی ویلي دي دا که د روسیه اراده هر څه وي خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټنه توغندیو زیرمې کمې شوي دي. یاد وزارت ویلی دی اوکراین ته د یو ویشتل شوی کروز توغندی د پادشونو له تصاویرو څخه ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیګ درا لیګ لپاره ډیزاین شوی وو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د روسیې د وروستیو توغندیو زبریدونو له کبله په هیواد کې تر 6 میلیونه ډیر کورنۍ اوس د برېښنا د سرچینو د پارچاو له کبله کړیږي. زیلنسکی ویلی اوان پلازمینه کیب کې د برېښنا د پارچاو چاره دوام لري. نوموړي په یو تلویزیونی وینا کې وویل د کیب شاوخوا سیمه تر نورو هغو ډېرې د برېښنا له پارچاوېدو او د اوبو له نشتوالي کړېږي. د پلازمینې ځینې اوسیدونکي هم نږدې 40 او ځینې وخت 1.5 ساعته برېښنا او اوبه نه لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ماشومانو د شری د ناروغۍ د واکسینولو لاسرزنه کمپاین پیل کړی دی. راپورټ لګري سخبريږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دی چې د افغانستان نه خارج ته د صادراتو د زیاتېدو لپاره اقدامات چټک کړي دي. د سوداګرۍ او پانګې شونې خوند چارواکي ویلي دي چې ساکال تر اوسه د افغانستان نه بهر ته د 1.5 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې صادرات شوي دي. د دې خوند چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدونو د بندیدو یا د پولو د بندیدو نه سوداګرو او ولسونو ته زیات زیان رسیږي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې هکله نور تفصیل را لګړي. درنو ریدونکو هیله کوم چې کومه تخنیکی ستونزه نوي، خو که تخنیکی ستونزه موجوده وي صرف د همدې رپورت په نشریدو کې ډیر نور مطالب شته چې هغه واورو، خو فکر کوم مشکل را فشه بده د اکرام شینواری رپورت واوري. دا د امریکا غاښنه رادیو خبرونه ده. قدرمن اورینکو، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غربي هوادونو او د بشري حقوقو د اعتراضو د ادارو اعتراضونه اسلام ته به احترامي بللی ده. دغه ادارو او غربي هوادونو د لوګر په ولایت کې په درو د خلکو وهل غندلی دي، ځکه تاسو ته معلومات شته دي چې تر اوسه پورې یو پلو په تخار کې یا بل پرو یا په لوګر کې د تیرې چهارشنبه په ورځ باندې سوتنه چې خځې او نارینه وي یعنی سوار لستنه الته په درو وهل شول. په سپین میدان د ډیرو خلکو په مخ کې چې په دې باندې د هر خوانه اعتراضونه وشول، د طالبانو په حکومت باندې اعتراض وشو چې امکان لري د بشري ضد یو جرم وبلل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د بشري حقوقو متخصصینو په دې برخه کې سره بحثونه کړي دي، مذاکره کړي دي او دا خبره کړي ده چې دا بشري ضد جنایت وي. نو معلومه شي چې د بشري ضد جرم بل کې کنه بدل کیږي په دغه اوسنۍ شرایطو کې، او په دې برخه کې نور څه اقدامات کیږي دا به روسته وکتل شي. همداشان د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې وستر بل هر وخت نه ډېر خراب دي. علت هم دا دی چې شمالي کوریا بشمیر راکټونه ازمویلي دي او جنوبي کوریا یو لړ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. په دې برخه کې ک درنو رینر کو تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو د تلویزیون پروګرامونه اوري نو لالا او عوامل به تاسې ته سرګن شي وي. خو زه فکر کوم خبره لندوم او بیرته راځم همدې مسلې ته چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان نه د صادراتو د زیاتېدو لپاره اقدامات کړي دي. اکرام شینواری مونږ ته د دې خبر تفصیل را لېږل دي.
د شنبی پورز د کابل څخه د منځنۍ اسیا له لارې اروپایي هیوادو ته یو څل شل تنه د وچې میوې او جوپه واستول شو چې ازبکستان او کزاکستان له لارې به لومړی روسیې او بیا له هغه ځای د لویدیځې اروپا درې هیوادو ته واستول شي. په دې مناسبت د کابل د ګمرکونو په ریاست کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال خبریالان ته وویل چې حکومت یې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د صادراتو له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي.
افغانانو ته اطمینان ورکوم زموږ تجارانو صنعتکاران سي دي با کیفیت شي جوړي که با کیفیت نه وي دا بنن عرفات بیا نه صادرېدلې و بنه وختري که با کیفیت نه وي اواقع په خپل حالات کې نه وي نو بیا به کاناډا د دې مختره نه کوله.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د وچې میوې په دې جوپه کې یو څلور شل تنه وچه میوه شامل ده چې په لومړي ځل د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا له لارې اروپایي هیوادو ته صادرېږي. د دغه وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د دغو صادراتي توکو مجموعي ارزښت 2 میلیون ډالر ته رسیږي.
خوشبختانه امروز یک محموله
خغلی جواد ویل له دې کمرغه د سوداګرۍ د توکو او جوپه د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا د ازبکستان او کزاکستان او بیا د روسیې له لارې اروپا ته واستول. په دې جوپا کې اوسه شلته نه وچه میوه شامل ده چې مجموعي ارزښت یې 2 میلیون ډالر کېږي. طالبان حکومت په تېر څه باندې یو کال کې افغانستان کې بیا وخت ته رسیدو وروسته د صادراتو د پراختیا په برخه کې هڅې ګړندۍ کړې دي چې ورسره د تېرو کلونو پرتله له دغه هېواد څخه د صادراتو کچه هم زیاته شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې بهرته د افغانستان څخه د صادراتو کچه له 1 میلیارد ډالرو څخه اوښتې ده. دا وزارت تمه لري چې د روان لمریز کال تر پایه به د صادراتو کچه 2 میلیارد ډالر ته ورسي. د افغانستان څخه بهرته په صادراتو کې د ډبرو سکرو صادرات هم شامل دي چې په روان کال کې په زیاته کچه د افغانستان سوداګرو لخوا پاکستان ته صادر شوي چې لړۍ لا هم دوام لري. د سوداګرۍ او پانګونې د خودي د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزیا وایي چې په روان میلادي کال کې تر اوسه د افغانستان څخه بهرته د صادراتو کچه شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. ښاغلی الکوزیا وایي چې بهرته د صادراتو برخه کې د بانکي ستونزو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندېدل هم په صادراتو اغیزه کوي. ښاغلی الکوزیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د چمن سپین بولدک او د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې سرحدي لارې د دغو ستونزو له امله وخت په وخت بندېږي چې ورسره د دواړو هېوادو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان رسیږي.
بدبختانه چې دا د دروازې بندول هر وخت یو سیاسي معضلې او نه تنها په بولدک کې کله کله په تورخم کې او همدارنګه دا اوس په ډنډي پټان کې لاره بند ده. هلته شرایط خراب دي. دا چې بند شي زمونږ دواړو طرف ته فکتور خصوصي ته ډېر جدي نقص رسیږي او دې ځل چې دا دروازه بند شول زمونږ د میوې وختو زمونږ د انارو وختو نو په دغه خاطر باندې تقریبا د ورځې میلیونونه ډالر افغانستان او پاکستان دواړو ته تاوان ورسېده. او خصوصا هغه ترانزیتي اموال چې د پاکستان نه د کراچۍ د لارې نه راځي او هغه د شفټن کمپنیو کنټینر کې پراته پاره کې په موږ باندې د ورځې 250 نو تر 200 ډالر پورې د ټینشن راځي چې دا ډېره طاقت پرسا ده.
د نګدی وی ولې رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د ډنډ پټان سره په دغه سیمه کې د طالبانو د سرحدي ساتونکو او د پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمن د درې ورځو د خطو ورسته لا هم تړلې دي. همدارنګه پاکستان تیر اونۍ د چمن سپین بولدک سرحد ورسته د نګدی وی ولې تړلو بیا ته پرانیست. پاکستاني سرحدي ځواکونو چمن سپین بولدک سرحد هم په دغه سرحد کې دوه خو د سرحدي ساتونکو ترمن د یوې د خطي ورسته تړلې وو. اوس مله افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات د ډنډ پټان د ولسوالۍ د سرحد له لارې ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو بل خبره داده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غربي هیوادونو او د بشري حقوقو د اعتراضونو په حق له ویلي دي چې د دوی د اعتراضونه اسلام ته بې احترامي ده. دغو ادارو او غربي هیوادونو د لوګر په ولایت کې په درو د حق خلکو وهل غندلې دي او په نړیواله سطح دغه د روحل یا دغه رقم سزاګانې عملي کول ظالمانه سرغړونه بدل شي بي او غندل شي بي. منګه غواړو چې په دې برخه کې تاسو ته یو رپورت وړاندې کړو چې دا رپورت د امریکا غږ آشنا تلویزیون برابر کړی.
د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د یوشمیر هیوادونو او بشري حقوقو ادارو د نیوکو په جواب کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د ویاندي او د نورو غربي هیوادونو نمائندګانو څرګندونه چې د درو وهلو مجازات پکې غیر انساني، ظالمانه او توهینونکي بللي، د اسلام مبارک دین به احترامي او د نړیوال اصولو مخالفت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د لوګر پولیس کې په عام محضر کې د 14 کسانو په درو وهل د کرک ور سزا بللي او په سمدستي توګي د داډول سزا ورکولو بندیدل غوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویل چې د اوسنۍ چارواکو یعنی طالبان لخوا د چهارشنبه په ورځ د لوګر په ولایت کې په عام محضر کې په ډلیز توګه د 14 کسانو په درو وهلو موټکان خړلې. د ټولو خلکو سره باید په مساوي توګه او کرامت سره چلند وشي. طالبانو تایید کړی چې د محکمې له حکم وروسته د لوګر په ولایت کې په دریو میرمنو او ایولس نارینو شرعي حدود جاری کړی دي. یو شمیر دینی عالمان وایي د شریعت تطبیق یوازې د حدودو تطبیق نه دی.
اگر کسی ادعای عدالت میکنه خب باید که قانون اول سرمو کسایی که سر قدرت است تطبیق شوه، چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اگر دختر ما فاطمه سرقت کنه ما دستش ما اول خودم قطع میکنم. یعنی سر کسانی که و فامیل هایی که سر قدرت هستن اونا باید خودشان در کسای اول باشن، اشخاص اول باشن که سرشان قانون تطبیق شوه. تطبیق قانون سر غریب برای و مردم عام آسان است، اما باید از نگاه شرعی مخصوصا کسانی که مسئولیتشان زیاد است اول سر خود از و قانون تطبیق شود. و قانون تطبیق شریعت تنها تطبیق حدود نیست، تطبیق شریعت اصلا برقراری عدل و عدالت و مساوات است.
یوشمه نوروی پا اوز وقتی لازم ده چه ده خلق و بشری او اقتصادی وزد زیاد پاملر نوشی.
در زمان خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه است که خودش حدود را این در تمام کتاب‌های فقهی اهل سنت آمده است که حدود را در زمان قحطی مدینه از دزدی برداشت. به خاطر گفت قحطی سال یک کسی از گرسنگی و از وضعیت دزدی کرده ما دست او را ببرم جز بر درد و رنج مردم بیفزایم کاری نکردیم.
بلخوا در ملگور ملتون در کارپوهان و یوردل وای چه پا افغانستان که لخز و انجون سره در طلبان و چلند خیلی در بشریت زد جرم وی او باید در نړیوالو قوانین نمخی و تیرل شی او په قانونی توګه تعقیب شی.
خپل همدغه چې نجونې شپږم صنف نه پاس اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي په بعض ښارونو او ولایتونو کې دا یو رواني تاوتریخوالی ده. هغه ښځې چې د کار اجازه نه لري او د اقتصادي د لحاظ نه دوی استقلالیت نه لري دا خپله یو رواني تاوتریخوالی ده.
که څه هم طالبان وایي چې د خلکو حقونو ته درناوی کوي خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې خلک یې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د نړیوال او مالی پلاوی منځوي کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت د پروګرام مقدرمانه اوریدونکو، د دواړو کوریاګانو یعنی شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ لیکي وس د بل هر وخت نه ډيري خراب شي ودي. د دې علت امداد چې شمالي کوریا بشمیر راکټونه ازمویلي او جنوبي کوریا یو لړ پوزي تمرینونه کړی دي. په دې حقل د آشنا تلویزیون د رپورت ترجمه تاسو ته خبرو.
کیم لوجبین د پین پونګ په ټاپو کې له اوونه وکړونو راهیسې ژوند کوي خو هغه لا هم د پوځي تمریناتو پر مهال د ډزو او چاودنو له غږونو سره آشنا نه ده.
زمونږ پوځ نن ډزې کولې. ولې؟ زه اندېښمنه کیږم کله چې مونږ فایر کوو. زه اندېښمنه کیږم کله چې شمالي کوریا ډزې کوي. زه د دې ټولو په هکله اندېښمنه یم.
د یون پیونګ د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې ډېر اندېښمن دي. تیر میاشت دواړو هیوادونو د خبرداري ډزې سره تبادله کړې وې. یوازې د ساحل هي خواته د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو هغوی لیدل. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې ځای کې ډېرې نورې چاودنې هم اورېدلې دي.
څوک به اندیښمن کیږي؟ موږ په هر ځای کې د ډزو غږونه اورو.
دلته شمالي کوریا په اسانۍ سره لیدل کیږي، په ځانګړې توګه په رڼا ورځ کې. په دې حساسو اوبو کې کب نیونه ډېره ستونزمنه ده. کله چې شمالي کوریا لخوا په سیمه کې انفجار او یا هم ډزې وشي، نو حتی کښتۍ هم له دې ځای څخه ځي. ځایي خلک وایي چې یوازې سږ کال 15 ځلې دا پېښې رامنځته شوې دي، او د سیمې هغه کب نیونکي چې په دې ځای کې کبان نیول تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي.
زه نه پوهېږم چې د ډزو له وجې به څومره خلکو ته زیان رسېدلی وي، خو په دې ځای کې کب نیونکو ته خورا ډېر زیان رسېدلی دی. په ځانګړې توګه له پوځي اډو سره نږدې ځایونو ته له حده ډېر زیان رسېدلی دی.
په دې ځای کې یوازې د حیواناتو معیشت په خطر کې نه دی، بلکې ډېر خلک د خپل ځان د خوندیتوب نه هم ویره لري. په 2010 کال کې شمالي کوریا د یونګ پیانګ په شاوخوا کې 170 توپونه توغولي وو چې د دوو ملکي وګړو په شمول څلور تنه پکې وژل شوي وو. دا هغه ځای دی چې د جنوبي کوریا یو سمندري پوځي هم پکې وژل شوی دی. دا د شمالي کوریا د بریدي وروکانه بیلګه ده، خو په دې ځای کې هیڅوک له خطر څخه شکایت نه کوي، ځکه د لسیزو را په دې خوا په دې ځای کې همدا حال روان دی.
زه سپین سری یم، که مړه شم مړه به شم، او که ژوندی وم ژوندی به وم، خو د خپلو اولادونو په هکله ډېر اندېښمنه یم.
خو هغه کسان چې د دې اوږدو نښتو په لومړیو کرښو کې دي، تر هر بل وخت اوس ډېر اندېښمن دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو د رسیدو سره سم د دې ایالت د سوات په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سوداګرو نه د ناقانونو پیسو اخیستو ته زور ورکړی دی. په دې هکله راپور ته ستاسې پام را اړوم.
د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستانی طالبانو په سوات کې نه یوازې له سوداګرو بلکه له حکومتي چارواکو او سیاسيونو څخه په ناقانونه توګه د چندې پونم په لکونو روپۍ اخیستي. چارواکي وایي چې د سیمې لاتیه څخه تر 15 سلن شتمن خلک د طالبانو د دغه کار ښکار شوي.
په قبایلي سیمه کې بتړه را عام ده، ډېر په عام توګه باندې ملاويږي، شورو ده، او دغه اثر وکتاب نشي کولی. حکومت پاره کې ناکام دي. د ټلیفونونو خبره موکړه، ټلیفونونه خلکو ته راځي، کالونه راځي، واتس اپ کال راځي. ما ته پخپل راغلی سو کې فیار کولې شي، سو کې نشي کولې. ما پخپل دوی فیار کړی، خو دې فیار شاته اس ما ته نه دی ملو چې مال ستحفظ راکړي.
ورشته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبانو د کوم ګروپ یا شخص له خوا د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې کارولو ته د اجازه نه ورکولو اعلان کړی. خود پاکستانی طالبانو له خوا د درې نوې کوډ لمبر چې د افغانستان کوډ لمبر دی، لرونکو ټلیفوني شمیرو کارولو خلکو ته شکونه پیدا کړي. ل ټلیفون وروسته شتمنو خلکو ته له دغه نمبرو داسې لیکلي پیغامونه چې طالبانو ته د پیسو نه ورکولو په صورت کې د طالبانو د عملیاتو د قتل اقدام سره د مخ کېدو خبرداري ورکوي، شتمن شخص ته لیکدول کیږي.
خو تیر شوی درې سلور میاشتونه بیا د قصه چې شروع شو، او سپیشلی کیسه دا وخت نه شروع شو چې کله په افغانستان کې مذاکرات او زمونږ د دې ځای د خلک چې کوم ادارو خلکو او بیا دي چې د جرګو د سي سرکاري تور چې کوم ورته مو ویلې شو، یا د دې تاور سو غیبوت لزان سره هغه جرګي وکړي. نو د دې د وینا مطابق او مذاکرات فاینل سټیج ته رسیدلی هم نو، خو بهر د خلک دن ترالو په مختلف زینو کې دي، سپیشلی په غرونو کې کیناستو.
د سوات ځای خلک وایي چې افغانستان کې د طالبانو بریا د ډیورن پر پوله پرتو سیمو کې پاکستانی طالبان هم زړه ور کړی. د خیبر پختونخوا د ایالتي اسامبلی یو غړي د نوم نه خودلو په شرط وایلی چې تر اوسه ترې په سوات کې طالبانو 1200 پاکستانی روپۍ په زور اخیستي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي هم د پاکستانی طالبانو له خوا لشتمنو خلکو او سوداګرو په زور د روپو اخیستلو ادعا تاییدوي.
یقینا لوګونو کو کال زارې
یقینا طالبان خلکو ته زنګونه وهي. د پښتونخوا د اسمبلی غړو او نورو درن ته هم خلکو زنګونه وهلي دي. عام سوداګر او همداشان قراردادیانو او اقتصادي اړخ شتمن خلکو ته هم طالبانو زنګونه وهلي دي.
په واورو پوخلي جګو غرونو ښکلا مشهور سواد کې امنیتي حالت د دغې سیمې تیاره اړخي. د روان کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو په سواد کې درې حکومتي چارواکي وتښتول، په زورګونو خلکو د دغه ولسوالۍ په مرکز منګوره او نور سیمو کې خپل کاروبارونه بند او احتجاجونه وکړل. خو د پاکستان پوځ په سواد کې د طالبانو د موجودیت خبرونه افراط او غولونکي بولی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ماشومانو د شری ناروغۍ د واکسین لاسرسنه کمپین پیل کړی دی او توقع ده چې د دې کمپین په ترڅ کې به قریب 1 میلیون ماشومانو ته د شری د ناروغۍ واکسین ورکړل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال کرام شینواری موږ ته په دې حقله مفصل راپور را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د شنبې د ورځې څخه په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین لاس ورځنی کمپاین پیل کړی چې په پام کې ده په ترڅ کې به یې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. د دغه وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان عامر د شری د واکسین د کمپاین هدف افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل ښیي.
د دغه کمپاین هدف چې ده په افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوې ده. امید ده چې ان شاء الله ډیر مؤثر ثابت شي او په افغانستان کې د هغه ماشومان چې هغه د شری له خطر سره مواجه دي د شری ناروغي څخه وژغورل شي. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیون په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
د روان 2022 میلادي کال د مارچ په میاشت کې هم د روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې WHO په مرسته افغانستان کې د 1.2 میلیون ماشومان ته د شری واکسین د تطبیق لپاره د شری واکسین کمپاین د سرور دي ولایتونو په نهه څلوېښت ولسوالیو کې د 15 ورځو لپاره تطبیق کړی. د WHO د یو راپور له مخې افغانستان کې د شری ناروغۍ پیښې د تیر 2020 میلادي کال د جنوري میاشت کې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې د تیر کال د جنوري د میاشتې څخه د روان 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر 13 ورځې پورې 8,386 د شری ناروغۍ پیښې ثبت کړي دي چې له امله یې په دغه موده کې 250 ماشومان په دغه ناروغۍ مړه شوي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې یوازې د روان 2020 میلادي کال په لومړي درې میاشتو کې د شری د ناروغۍ 8,000 پیښې ثبت شوې. دا اداره وایي چې د روان میلادي کال په دغو درې میاشتو کې د شری په ناروغۍ 1,200 ماشومانو د مړینې پیښې هم ثبت کړې دي. WHO افغانستان کې په ورځني ډول د شری د ناروغۍ په وړاندې د واکسین د تطبیق د کچې ټیټوالی چې اوس مهال 6% ته رسیږي او هم د 2013 میلادي کال د شری د واکسین د تطبیق وروسته د واکسین په کمپاین کې لویه زماني فاصله په دغه هیواد کې د شری د ناروغۍ د خپرېدو په علتونو کې ګڼي. WHO وایي افغانستان کې د شری ناروغۍ خپرېدل د دې له امله هم د اندېښنې وړ دي چې په دغه هیواد کې په ډېره لویه کچه د ماشومان ترمنځ د خوارځواکۍ ناروغي شته دی. اکثره د شری ناروغي د ژبې په موسم کې ډېره خپرېږي. د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان عامر وایي چې دغه وزارت د خپلو همکارو ادارو په مرسته د ژبې د رسېدو د مخې هغو سیمو ته له وړاندې ضروري دارو درمل رسولي چې ژبې کې پکې هوا خورا زیاته سړېږي او د واورو له امله یې لارې هم بندېږي.
د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د ژمي پر رسیدو سره د هغه ټول سیمو لپاره چې هلته هوا ډیره زیاته سړوي او د ژمي په موسم کې د ناروغانو شمیره هم پکې پورته کیږي سر له اوسه ورته د درملو د سپلای په برخه کې او د غی ترڅنګ هلته د معیاري روغتیا خدمات وړاندې کول لپاره برنامه په کار باندې چولې دي. موږ وخت په وخت باندې د همکارو ادارات سره هم مجلس ترسره کړي. امید ده چې ان شاء الله په دې ژمي کې زمونږ معیاري روغتیا خدمات ټول هیوادوالو ته وړاندې شي. د دې لپاره چې په هغه ټول سیمو کې چې هلته ووره وریږي هم موسم ډیر یخ هلته معیاري روغتي خدمات وړاندې سي او هیوادوال د ستونزو سره مخ نشي اثر له وسه به ان شاء الله د درملو سپلای او د هغټولو ضروري لوازم چې هلته اړتیا ورته پیخي ان شاء الله په وخت سره بلیګل کیږي.
د روغتي نړیوال ادارې WHO هم ویلي چې د لارو د بندیدو د مخې 603 ټنه درمل او تیبي توکي د 300 څخه زیات روغتي مرکزونو کې په یو نیوي ولسوالیو کې زیات زیات کړی دي. دغه ادارې ویلي چې د درمل او تیبي توکي په سلو میلیونو کسانو ته د اړتیا پر مهال لازمي تیبي مرستې برابرې کړي او یو میلیون ناروغان به مخ مختری در تیه پر محل گتو وقت
درنو آوریدون کو داخت پراوانه هم دلتا پایت و رسیده لگ روست ستاس غق پروگرام نشریگی منانه چه در امریکا غق آشنا رادیو پراوانی آورید او پل نظریات سرگن بگوید. درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي ستاسو غو پروګرام ته ستخ کی ستوند شته د مخه هم یو څه وړه پیښه وشوه خو خده چی پروګرام خو چلانه دی نو وړي وړي خبري په کې لزيد نور دین کو بس حوصله وکي. آصف صاحب محترم تاسو په خیر راغلي.
تشکر از شما، شما مونده نه بشین، یک جای با هم ای برنامه استاسو غږ صدای شما را تقدیم میکنیم.
او زکه دا استاسو غږ خو په یو نفر باندې نه چلیږي. صحیح؟
بله.
بله.